وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ته راغلاسم. خو په پیل کې هم خبرونه لرو. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماماتي ساتساني له دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړې کړي. یاد وزارت د خبر پیو خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالام پلسره نخلول کیږي. دا سړک د جوړېدو چارې په 14 میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلی شیعهګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې 15م آغا خان او د اسماعیلی او 15م امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنی یو شمیر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت پیوه کښتۍ کې په تشریف تی بڼه د زنګړی ځای ته ولیک د شچيري چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر ده. د اسوهان پولیسو د غمرسم کې ګډونوالو ته د تسهیلاتو زمينه برابر کړی و. د اغا خان مړی د نیل پنوم غونډي کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو لپاره د ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترې په خبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړ شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړانګه کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسی را پارولې دي. د مصر د بارنوي چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبرې اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د ناستې قربتوب پر غاړه اخیستی دی. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دغې وخت په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندلې دي. د چارواکو په خبره دغو کډوالو غوښتل چې د دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لومړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کفارا ښار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او زیاته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کفره کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز برید وروسته په کفره کې حداقل د دې شمړو یو بل ډلیز خبر هم موندلی دی. نوموړي زیاته کړی چې ژوندي پاتې شوي کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو اویا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لا هم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له ښخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلیز قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغې وخت پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتری کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راویستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرېدو لاره ده چې هڅه کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځانونه ورسوي. دا ودونې ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسونکو له لوري د معمار القذافي د راپرځولو منځوړو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې د هیواد فوټسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټه په برازیل کې تر سره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلند لوبډلې هم برخه ولري. په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزې زی په راپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې، د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه، بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر، روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي، چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډېر مشکلات لرو، ډېرې همداسي بیا دوارې وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري، بس ګاډي ماډي بیا را پیدا کړو. ډېر خوار غریب شته دی، چا سره پیسې چا سره نه. بس مونږ دا وختونه ده چې مونږ لږې ډاکټران زیاتې کړو،
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف دغه راز د یک شنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په وستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمره خوارځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ سي. د ادارې ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تر نو اوریدونکو اوس هم زونی منړی او درسي سات خبرونه اورو.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دما خوان یعنی په کال کې یا وری څلور او پنځو ورځې د پاره راځي خو د غوانې خزې د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی
د یوې میرمنې غږ مووریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله د میرمن زیاتوی چې کله یې میړه بهر هیواد ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده د اسلام دین په دې اکله څه وایي
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی نو چې نو واپس کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو
د تاسو په نظر ولی ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوه هم واده کوي د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدر من اردونکو واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلې دی یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ورو غواړي به هم واده کوي د دې نارینه وو د ښځو په خبره لوي خوښه د طالبان حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټول لارې بندوي لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي لام دی وجه له نورستونځو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي یو میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وای چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړ اوس دا او ماشومان لګانو ستونځو سره یوازې پاتې دي
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځي و خبر ته کوم زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یا وری څلور او پنځو ورځو دپاره راځي خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق وخلي په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي نو سره خو مقابل الارم لري او یو افغانان دلې دلې دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي خلک سړی نه ملامتوي مجبور ده که زغاګ دی پروتکلو بیا در تلاس خبرې کوم دغه خلک خبرې کو چې ته داسې که ښه زوی میړه بده نه خوشی کولې یعنی یو نارینه دغه دنه دای زومت بوسی هغه کزم نفس لري زومت بوسی خو به د خپل دولت په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کز راولي نو دا خود سه وو سم ده شرایط اجازه ورکړي اما خود کارت نه شي کولای چې ته یو میاشت آلته ووسی یو میاشت په دې کې سره ووسی یا دوی میاشت آلته ووسی یا دوی میاشت خو نه کیږي دا سه کارت کولای نه شي مجبور خوشی دي کړنو روزي رسان یو ولاده دا سه څوک دی نیوی چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزي آسان چې د ایم نیوی اخري رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکړي دا مسولیت پیسو د چاره مسولیت قناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی یو ولک وای ناسو پلاری شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا د قاضی ملک راو غوښتو چې وری ته د پلاری سره بد رفتار کی وی سم د زبر خر رفتار ورسو کوم او یا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د مو د پلار نه کوته او چې دوه د ما سره حق ادا کړی نو مر باندې خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار می ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې به سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خو نه کوو د ما نه چا نه ګیله کو د خپل ځان دی ګیله وکړه چې د ما سه وخت یې نه کو خو نو داسې تنه نه ده مسولیت چې تنه به ته پیسې به ورکې اولادم تربیه تنه په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبرم درته کا چې صد په در خطا بشي یک مادر خطا نه او ملامتي نورم په مور واچي
د دې میرمنې په چیر زینې نورې خځې هم لورته ستوندو سره مخ شي بي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان پلې گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځخړې کور ته کال کې یو جیل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخېدي
د منګه خپل امسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبول نه ورکې نو خزی دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته د حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزی په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړوخي وایو کنه دا خزی د دې حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسي چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خزه خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډېر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللی دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته بې سرنوشته پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د موږ خلک د دې شرایطو ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغه سوه نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څومره مخکې خبره سره چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ ښځې له درس خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راایجادوي که بیچاره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خو دلته ما سات تیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړه بل ښځه وکړله مورګنی به وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایتاب بدبختی ده بد تعلیدی او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خودسه وی ته خاصه وی ته خوخه وی ته بده وی یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچی ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا ده خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکلا کوي
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او ټولنیز لحاظ غلط کار دی ځکه چې خپل بچي خپل کورودانه په وطن کې پریښه ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار ده که هر څوګي که غزه وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچي ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسه کې هغه څنګه ژوند لري اې دغه ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څخه مهمه ده غوي تربیه ده چې غوي بي اره پاره سي ماحول کې پاره سي جامعې کې راغتي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبې شپې ورځې تاسو سره تیرې ورده به یو نر د پاره ډېر بخنه غوړم چې خبره کوم ډېر به یو نامردي او بی غیرتي او حد زبولم چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل وعده کوي نو دا زما پر نظر چې ډېر د سیو غرزیدل کار ده د سترګو غرزیدل خو غرزیدل کار ده د ټولنیز لحاظ د مانویت د لحاظ کې تفکر وکي نو د هغه اول مېرمنه بچوی ټول حق پایمال کده نو د هغه سر ډیر غزل مو ګریز ذاته ور سره وک
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازی څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري. لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري. لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي. که چیرې یو خاوند خپل میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي. که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي. نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي. چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي. یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته، خو هغه خپله میرمنې خوشي کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب دی دوستختر کیږي یا بل هر څه کیږي. ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر سوي، او څوک چې پزما کوي وي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دوه مخزه په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ور کړی، ولې دوی څخه اخیسته ده چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لري والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلې دي که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ. یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري. دغه علمیت ثابته کړې، ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه ملاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي. نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم؟ هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري، نو هیا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي، هیا خپل میرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عیني کار ستا په حق کې وکړي، او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري، دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي ال د ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولې خې دی اغه شرط نه پاس کېدو د اغه نه کامیابیدل د هر انسان په وس او په توان کې نه دی یعنی ال د دې معنی نه ده چې تاسو بس فقط خځه شو کیږي تاسو شو کونه خپل پرو کې ودونه وکړي نه ال د الله رب العزت ډیر عجیب قید دل دی چې فإن خفتم الا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وو ویریږي په ځل کې او تاسو دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی زه انصاف نشم کولی نو بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي هغه عدل وکولی شي هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبر امکان نه لري په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابیده دا امکان نه لري دا ډیره لري خبره ده نارینه په اوس وخت کې دغه سی کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي د نورو ودونو په تلاش کې شي نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې هغې له ته ورځي نه ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغي سبا کړی اوس چې تکله دلته راغله دلته یو موټرګي دی پیدا کوي ولک موټرګي دی پیدا کړو په جيب کې دی ولاس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی هغه مېرمنه چې تاسو سره ست عزت ساتلې دی هغه ته هیروي نو سره د اسلامیت د ازمنو اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه چې په غربت کې درته یو لاس درکې او به چې کله ته دورو پکې پیدا کې نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې دی نو چې نو فلس کې درې کاله چرول کړه دې مېرمنه ته ورکه هغه مېرمنه سره ست حکم څنګه شو ځکه ست مشکل خو حل شو هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي د یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دوه مسایلو نه تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي بې پروا دي ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي عوام هغه بل خپل مقابل کاس مېرمنې ته بچو ته توان رسي البته ځینې نارینه ولې داسې کوي
ځینې نارینه هغه یوازینی وجه دا ده چې په دوه باندې خپل اصالت ایر کې خپل اصالت معنی دوه هغه اصلیت چې کوم د دوه هغه ایروي او بل په ذهن کې د دوه په وجود باندې او د دوه په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد ده او بل د دنیا لالچونه دي د دنیا شهوتونه دي چې دونه غبې هم تکراروم چې خپل غاسلیت ونه ایر کې او هغه مېرمنه چې د عزت ساتلې دي هغه د سخیر شي او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي هغه د حقارت ژوند شي بلکې هغه د خزه په صفت باندې نه بلکې هغه په افغانستان کې د دورونو د مور او پلار او د دورونو او د خورینو د خدمت مصدر ګرځي او هغه صرف یو خادمه ده نه د هغه لباس به د خزه په شکل کې دي نه د هغه چپل کې د خزه په شکل کې نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په سیر چې هغه کینه خپل حقوق تور لولې چې دا میړه نن د لاسه د میړه د طرفه ذلیل شوی ده د حقیره شوی ده نو اغه له هیڅوک پټولنه کې به عزت پسترګنو ګوره متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی
دا چې میرمنه په خپل هواد کې یا په بل هواد کې ارچرته چې د شریعت له نگانه د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته اړتیا ضرورت لري مېرمنې هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کروکانه کوي دغه مېرمنې په سره هم وضعیت کې دي
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي ډېرې مېرمنو دسې ډېرې مېرمنې په خپل حقوق باندې پويږي ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې زما حقوق څومره دي ډېرې مېرمنې په دې باندې پويږي چې باید څه وکړي د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پويږي دوی د لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې مشتون نه هېد د و مشته پوری د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه ومشت مسافر وي کولای چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د ومشت نه بعد دغه مېرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوله باید کرخه کش کړي د ومشت روسته باید کرخه ولکش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي چې هغه موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه د نزيات طاقت نه لرم او لهدازه تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه د نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړه دغه قضات رجوع وکوله نو نارینه به هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیا او نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکړي څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوښونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د ستونزه د نظام خو اوس ډېر کاله کې چراغلي دي خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه ډېر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلور نفر قرباني ورکړي درې څلور بل د قرباني نه ده دا د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي دا د مسلم حق دی نو کله چې شی په شریعت کې جواز لري په اسلام کې جواز لري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کوو موږ شرمېږو نه موږ کوو عبادت کوو هغه شرمېږو نه شرمېږو ولی په دې باندې و شرمېږي دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولی د خپل حقوق لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بی کفایت مړونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې ته اجازه ورنکړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېر مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت او بایزه اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 48 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته خرغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لړن افغانستان خوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هله دا د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونه ورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي دوم ټولګي ګرانوز د کونکو د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی نن به خون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خون کې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي
اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي ایا په هجی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړ ده دا سوال کړی وي په هجی د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړ شوی نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترین نظر چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چې شوی اټوم وای دا اټوم پسې عنصر دی هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چشوي عنصر ویل کیږي موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترین نظر نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولای سو نه په جیب کې شولای سو نه په موټر کې وړلای سو هیڅ نه سپکولای خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي، د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو کله یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربون دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هر کلی کوم.
د اتم ټولګي ګرانز د کون کې به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام د اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې به واوري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوې بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه له ځان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل، نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم، اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یې یو دی. موږ نشو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکړو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوا دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوا ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او د سنور نو همدا ډول لیتیم ته دوا او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې راځي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسي ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیج پی جمع این. این سو نیوټرون نمبر دوا و، پی سو پروټون نمبر هم دوا و، دوا جمع دوا څو کیږي؟ سلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده سلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځان سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې په قط او په قط دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. سلور ضرب دوه اته دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایوالی سي نه هم الکترون نسي ځایوالی همداسې د دریم دپاره د سلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي دریم مدار اتلس الکترونه کیږي دوه ضرب که چیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه دوه ضرب د نه اتلس کیږي دریم مدار څو الکترونه دي اتلس څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوهنه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي
هوکې درنو زده کوونکو په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي
د خپرونه دوام ته خره غلست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس واردی د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي خوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن هایدروجن اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي مثلا د خورو مالګه مرمر ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي په داسې حال کې چې وینیګر کې اسټیک اسید او الکول په وین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچار فورس ویل کېدله تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترکه او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي په خاني تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفو چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکسایډ کاربن ډای سلفایډ سوډیم کاربونیټ سوډیم بای کاربونیټ سوډیم بای کاربونیټ لکه پوتاشیم سیانات لکه پوتاشیم سیانایډ همدارنګه سیانایټون همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي دا ځینې دلایل لري لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد زیاتوالی دی تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ستر سرعت سره زیاتیږي همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي کچیر دا دے د 3 ملیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې هي تر عنوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعادل څخه وتلې خبره به وي. دوم دلیل چې دی هغه پر برابر کیمیاوي او فزیکي خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانون ترکیبات یو له بل تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطه یک شته د غیر عضوي دا د زوب نقطه لوړه ده. د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړوي. او عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کېږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کېږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات یې ډېر ولو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ شي. د کاربن دې خاصیت ته کارټینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي. بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعامل چې د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندۍ موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې د خلل لري. کوم کالی چې هغه د رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات نشات ست چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي. کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوړوي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې د سکی رالنده ولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي غاز پر شوري تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشرکوش لکه ډی ټی ټی او هیپرت او داسې نور همدارنګ استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه دا موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت شان چې موږ د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دي. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لوي چې ډیر زیاتی ته هغه له جمعې څخه لکه غاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنگونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه زدي فونی دواګانې انټي بیوټیک زدي میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند ته تیرې نیمه پیری په پرتلې دوه چنده کړی دي. د مرګ اورینې ساته راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانې رانې پرانستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره هم د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوس د زیاتوالي او څه مشکلات هم منځته راوړي دي. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر مستشوان هر وخت شامل ده. مننه چې درسي ساعت ته غوږی است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومره وو. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
I'm not afraid of the dark.